라디오.
라디오 아자디. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبري مجله کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر افغانانو ته د مرستې ژمنه ورکړې.
اطمینان ورکړ چې صحیح همکاري او کومکونه ته دوام ورکړي. د اسلامي مرستې مسولین لخوا نه هم اطمینان ورکړ چې مرستې به کاملاً په محتاجو نیازمندو خلکو باندې توزیع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د کورونا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی.
افغانستان کې د کورونا ناروغان شته دي. کڼ کسان داسې دي چې په کورونا ناروغۍ اخته دي او د لا ډېرې دوه ډېره اندېښنې هم شته ده.
کابل کې د امن خونې تر ډېره تړل شوي او نیویارک نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کوربه دی.
Our world is challenged like never before.
زموږ نړۍ هیڅ کله داسې نه و ننګول شوې. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ به هیله او بیمرستې نه یو.
نن سه شنبه د وګي اسامبلې ډېر شمه او د سپتمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. امریکا په کابل کې خپل وروستای برید یوه غمیزه وبلله. طالبانو پنشیر کې د ډلهییزې وژنې ادعاوې رد کړې او طالبانو کورنۍ چارو وزارت کې نوې ګمارنې کړې دي. بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید په تیروتنه شوی او امریکا یې یوه تراژیدي بولي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی پرون په خبری کانفرانس کې د کابل د اګست 9 د برید په تړاو چې پکې لاس افغان ملکیانو وژل شول، له څو پرله پسې پوښتنو سره مخامخ شوه. یوه پوښتنه ترې دا وشوه چې ولسمشر د دې برید په تړاو څه پیغام درلود.
This was done in error.
دا بریت په تیر وطن شوای. سیړنې برواني او ولسمشر تریم لا تړ کوي. دی یو انسان، دی ولسمشر او دی یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصني د لاس ورکول تجربه کړي، دا ورته یو تراژیدي ده، ځکه هر مړینه یو تراژیدي ده. دا د دې مسلې د چټک او کره سیړنو پلوي کوي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینیټ مکینزی په کابل باندې له برید څو ورځې وروسته تیره اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون دا برید په تیروتنه کړې او ملکیان پکې وژل شوي. هغه د برید په تړاو بخښنه وغوښته. د وژل شوو لسو افغانانو کورنۍ بیا یوازې بخښنه کافي ونه بلله، بلکې له امریکا یې د غرامات او یو خوندي ځای ته د کورنۍ د پاتې غړو د انتقال غوښتنه وکړه. طالبانو په پنشیر کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنشیر تر نیولو وروسته چاته زیان نه دی رسولی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو غړیو په پنشیر کې له خلکو سره بیلابیل مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې طالبان په پنشیر کې په ډله ییزه توګه خلک وژني. د بشري حقونو ځینو مدافعانو هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنشیر کې یو شمېر خلک وژلي دي. پنشیر د افغانستان وروستی ولایت و چې د طالبانو ولکې ته ورغی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې یو شمېر معینیتونو او ریاستونو ته یې نوي مشران ټاکلي دي. د دغه وزارت لخوا پرون په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په څلورو معینیتونو او شاوخوا لسو نورو لویو ریاستونو کې دا ګمارنې د چارو د غوره ترسراوي او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره شوي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نویو 15 ګمارل شوو کسانو په ډله کې له څلورو پرته د نورو ټولو له نومونو سره د مولوي یا قاري مختاري لیکل شوي دي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په تیره بیا د کورنۍ چارو وزارت د همدې اعلامیې په پای کې سلګونه کسانو دا ګمارنې غیر مسلکي بللي او انتقاد یې پرې کړی دی. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوي د هند په ولویدیز بندر کې کشف او ضبط شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت $2,200,000,000 اټکل کړی. د دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډی آر آی د دوشنبه په ورځ ویلي چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستان بار او د ایران دی او بندر لارې د هند تر ګجرات رسول شوی وو. د ایجنسی ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوی. هندي چارواکو ویلي چې په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه وروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به متحده ایالاتونو ته د بهرنیو د سفر پر سر لګیدلي محدودیتونه په نومبر میاشت کې لری کړي. د امریکا ادارې ټول بهرنیان مکلف ګرځولي چې امریکا ته د تاک پر وخت باید خپل واکسینونه پوره کړي وي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ضد همغږۍ مسؤل جیف دینیز پرون د محدودیتونو د لری کېدو او نویو پالیسیو په اړه وغږېد. هغه وویل کوم بهرنیان چې امریکا ته سفر کوي باید له پرواز مخکې واکسین شوي وي او د کووید منفي ټیسټ له ځان سره ولري. دینیز زیاته کړه کوم کسان چې بشپړ واکسین وي قرنطین ته هم اړتیا نه لري. او د انګلستان کرکټ بورډ پاکستان ته سفر او دغلته لوبې لغوه کړې. دغه بورډ دوشنبه مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سیمه کې حالات اندېښمنوونکي دي، نو له دې امله نه غواړي چې په لوبغاړو باندې له حده زیات فشار راولي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا د انګلستان په دې پریکړه سخت خپګان او غوسه ښکاره کړه.
انگلینڈ کے وڈرول سے سخت مایوسی ہوئی مگر
دی انگلستان پن لوبی دو ډیر خپشو خود دی کارته مکه دل زکدا لویدیز بلاک سره یو کیږي متاسفانه او بیا دی یو بل دم لا تړه څه کوي
تر دې څو ورځې مخکې نیوزیلند هم له پاکستان سره لوبې د امنیتي ګواښونو په سبب لغوه کړې. رمیز راجا بیا وایي چې دا لویدیز هیوادونه له پاکستان سره د نه لوبېدو لپاره بې ځایه پلمې لټوي. تمه وه د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 14 او 14 له پاکستان سره په دغه هیواد کې دننه 20 اوریزې لوبې وکړي، خو اوس یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا لوبې لغوه کړي او تر څنګ یې د پاکستان د کرکټ بورډ بخښنه غوښتې چې له ډېر چمتووالي سربیره ورسره نشي لوبېدلی. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یوه خوشاله ورځ مو پیل کړې وي، راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخامخ دی. تدروس ادهانوم ګبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته کړې ده. ادهانوم وویل چې طالبانو له مشرانو سره غږېدلی چې په څه ډول له افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه ویشي. تفصیل یې له صفي الله ستانک زینه اورو.
افغانستان چې شاوخوا یو میاشتې د ځمکی او هوا لارې تړلې وي، پکې روغتیایي خدمتونو او درملو ته د خلکو د کم لاسرسي په خاطر سخت اندېښنې رامنځته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ګبریسیوس ادهانوم ویلي په افغانستان کې خلک د درملو د نشتوالي له امله مري. هغه وویل له کابل مخکې لبنان ته تللی وو او د دغو دواړو سیمو وضع ډېره خرابه ده. دواړو وضعیتونو دا را په یاد کړ چې نړۍ ولې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته اړتیا لري او ولې دا هیوادونه ملاتړ ته ضرورت لري. دواړه ځایه وضعیت سخت خرابه ده، د هغوی روغتیایي سیستم سقوط کوي او خلک پکې اړینو درملو ته د نه لاسرسي په خاطر مري. تدریس ادهانوم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلونکو هیوادونو د استازیو په 950 شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږیده، د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانیږي د خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر د ځینو نورو روغتیایي چارواکو په ملتیا پرون کابل ته تللی وو او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د روغتیا ساتل د WHO له ډیرو مهمو لومړیتوبونو دی. هغه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د مشرتابه او تمویلونکو د شورا په آنلاین غونډه کې د کابل د سفر او د طالبانو له مشرانو سره د لیدنې یادونه هم وکړه. په کابل کې مې د طالبانو د ادارې له استازیو سره ولیدل څو په دې اړه بحث وکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان په څه شکل د افغانستان د خلکو د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره کار ته دوام ورکوي.
لکه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلې او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر له افغانانو سره د مرستو ژمنه کړې.
اطمینان ورکړ چې صحیح همکاري او کومکونو ته به دوام ورکوي، د افغانستان له خلکو سره به صحیح طبي برخه کې کومکونو ته ضرورت او باید وسي، او دا راز د اسلامي مرد مسؤلینو لخوا نه هم اطمینان ورکړ خصوصي مرستې به کاملا په محتاجو نیازمندو خلکو باندې توزیع کیږي او ټولو کلینیکونو صحیح مراکز کې به خلق ځینې مستفید کیږي او د نورو همکاریو غوښتنه هم وسوه.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر وروسته له هغه کابل ته سفر کړی چې دغه سازمان د همدې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له کبله شاوخوا 2000 کلینیکونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې وخت په افغانستان کې د درملو کمښت او جدي کړکیچ یادوي چې دغه هیواد صحي سیستم وار له مخه د کرونا څو پرلپسې څپو د ماتېدو او جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون داسې مهال کې کابل ته سفر کړی و چې کرونا اوس هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه او ننګونه بلل کېږي. ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د دې ویروس پر وړاندې مبارزه لستونزو ډاکه بولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اندېښنه هم لري چې د کرونا ویروس پر وړاندې مبارزه په سمه توګه مدیریت نشي، پایلې به خطرناکې وي.
کرونا لا هم په افغانستان کې د خلکو ژوند لګو اخسر مخ کړی. عبد الوهاب چې ونی وړاندې نکه هم دی وایروس وواژل، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نوي بدلونونو سره باید دی وایروس پر وړاندې مبارزه پڅن نشي. هغه له طالبانو غواړي چې د کورونا پر وړاندې مبارزه له خواجه دی کړی.
موږ لیدل چې افغانستان ته د نړیوال روغتیا سازمان له خدو کورونا وایروس د مهارولو درمنن توکي را لګل کېدل، خو بیا هم موږ د روغتیاي توکو لکه مخ سره امغه وخت هم مواجه او مخامخېدل، او ډیر افغانان مولیدل چې د کورونا وایروس لامله سای ورکول، او دا چې اوس نظام تغیر شوی د نه په اوسنی وضعیت کې د کورونا وایروس دویمه سپې پر وړاندې اندېښنې لا ډیرې زیاتې لیدل کېږي، ځکه چې د نړیوال روغتیا سازمان لخوا مرستې کمې شوې دي او د افغانستان روغتیایي سیستم هم دومره په ځان بسیانې لیدل کېږي. چې
خدای یوازې عبدالوهاب نه دی، یو شمېر نور قابل میشتې هم له دې وایروسه ویره لري. دوی وایي چې په تیر نظام کې روغتیایي امکانات ډېر وو او د دې ناروغۍ سره مبارزه شونې وه، خو اوس دا چاره شاید ستونزمنه وي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد:
دا چې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته شوی، نظام له منځه تللی او بل نظام حاکم شوی، له بده مرغه چې دا ټول په داسې حالت کې کیږي چې مخکې هم ګڼ شمېر طبي وسایلو د کمښت سره مخ وو او ناروغانو په روغتونونو کې هغه څه چې باید ورته رسېدلي وای نه رسېدل، او له دې بدلون سره لا هم خلا زیاته شوې ده. حتی هغه صحیح کارمندانو معاشات او نور مسایل هم دي.
خو کریم د کورونا وایروس په تړاو بل نظر لري. هغه وایي د خلکو ذهنونو وروستیو تحولاتو ځان تړولي. کورونا د چا په ذهن کې نشته.
په افغانستان کې د کورونا ناروغان شته دي، ګڼ کسان داسې دي چې په کورونا ناروغۍ اخته دي، او د لا ډېرې دو ویره و اندېښنه یې هم شته ده. یوازینۍ خبره چې اوس موږ ترېنه نه خبرېږو، یا خلک ترېنه نه خبرېږي، یا دغه موضوع سړه شوې ده، هغه نو تر ډېره پورې خلک په ځان باندې اخته دي. خلکو ته داسې نور چیلنجونه مخ ته راغلي، ننګونه مخ ته راغلي دي چې هغه درد او غم یې له یاده وته دي.
موږ هڅه وکړه د کورونا وایروس سره د مبارزې د وروستیو تازه پرمختګونو په اړه د افغانستان د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویاندویانو هم په دې اړه زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې دوشنبه د روغتیا نړیوال سازمان مشر له یو پلاوي سره افغانستان ته سفر کړی. د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه پلاوی بل طالب مشرانو سره د وروستیو روغتیایي بدو حالاتو او دغه شان افغانستان ته په دې برخه کې د مرستو په تړاو خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی سهارنۍ خبرې مجلده مخکې دی چې نورو راپورونو ته ورشو. راځئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه وروستۍ مقاله او تبصرې درته ولرو.
د بریتانیا میل انلاین خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د موبایل ټلیفون د غلا په تور طالبانو یو تن په عام محضر کې په درو وهلې. د خبرونه په حواله د طالبانو افراطی ډلې په افغانستان کې د خپل بڼي د شریعت جاری کول پیل کړی دي. میل انلاین د فرانسې خبری اژانس په حواله لیکي دغه کس په کابل کې د پوهنې وزارت ته چیرمه ورسته له هغه وډه بول سوچي یو بل کس د موبایل ټلیفون په غلا تورن کړ. د تورن کس لاسونه د ټرافیکي اشارې په یوې پایې پورې تړل سوي چې تر هر گزار ورسته نارې وهي او خلک یې ننداره کوي. د خبرونې په لیکنه دا ویډیو داسې مهال په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي چې طالبانو د دوشنبه په ورځ د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه، حال دا چې پخوا عام ذهنیت دا و چې طالبان د نویمې میلادي لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت اوس نرم سوي دي. خبرونې د فرانسې له خبری اجانس سره د شوزو چارو وزارت دی وی کارکونکو خبری راخیسی چې ویلې دي زه د یو ډیپارټمنټ مشروم چې ګڼو شوزو را سره کار کوي، خو اوس مو کار او هر څه له لاسه ورکړل. بلخوا د کابل شاروال ویلې چې په دې اداره کې د شوزو ټولي څوکۍ به د نارینه و کارکونکو لخوا ونیول سي. طالبانو له تیرې شنبې د منځنیو ښوونځیو هلکانو زده کوونکو ته ویلي چې ښوونځیو ته ستانسي، خو د نجونو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر ومه خپله 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته، او د ښځو چارو وزارت وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړول سو. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې، د افراطي تګلارو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د یوې افغان نجلۍ په باب لیکنه خپره کړې چې د پیژندل سوي افغاني شربتګلې سترګو ته یې سترګې ورته دي. د لیکنې په حواله د غنجلې لخپلې کورنۍ سره یو ځای له کابل تر وتلو وروسته د ایټالیا په سیسلی کې د امریکا په یو پوځي اډه کې انتظار وچی پالوته کې د امریکا فلادلفیا ته ولاړه سي. د افغان نجلې چې شاوخوا 9 کلنه ده د هغو څخه باندې یو لک افغانانو په ډاله کې راځي چې پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د امریکا او د هغې د متحدانو پالوتکو کې نور هیوادونو ته وایستل سول. طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه چې له دې سره په زرګونو کسان له افغانستانه ووتل. د دې نجلۍ عکس د ایټالوي فوټو ژورنالیست الیسیو مامو لخوا د ګارډین لپاره واخیستل سو چې په بریتانیا کې د دې ورځپاڼې پر لومړی مخ پور سو، او د پیژندل سوي امریکایي عکس سټیف مکیوري لخوا اخیستل سوي عکس ته مشابه وګڼل سو. د شربت ګلی عکس چې د مکیوري لخوا اخیستل سوی د 1915 اتیم لدی کال په جون میاشت کې د نېشنل جغرافیک مجلې پر لومړی مخ چاپ سو چې ورسته د لمظلومیت ډاک عکس په یو سیمبول بدل سو، نه یوازې د افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د بیکور مهاجرو په یو سیمبول. د ګارډین لیکوال وړاندې زیاتوي د شربت ګلی او د دې بلنجلې عکسونه دواړه پر افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تکرار سیب یرغل ناکامي په ډاګه کوي چې دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو په بې ثباته ځای بدل کړی دی.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ لری د دغه رسپانو تبصره او دغه راز موږ نو راپور نزمو په ویپانه کې هم مندلې شی ادرس دی azadiradio.com. پر ویپانه سربیر از موږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio ادرس دی، او دغه راز مو پر ټوئیټر او یوټیوب هم مندلې شی. په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسؤلان وایي د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په ټپه درېدلي، او د غلطه ساتل کېدونکو مېرمنې اوس خپل کورنۍ ته ورسپارلې دي. دغه امن خونی چې د تاوتریخوالي ځپلو سلګونه مېرمنو لپاره د سرپناه یو خوندي ځای بلل کېده، د طالبانو له چلند او د دغو مېرمنو دوسیو ته د رسیدنې لپاره د قضایي ارګان نشتون له امله تړل شوي دي. خو هغه امن خونی چې لا هم فعالیت کوي اندېښمنې دي چې طالبان به یې د فعالیت په تړاو څه پریکړه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسولین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او مېرمنې خپل کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 مېرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیوه دوی اړ شول چې مېرمنې خپل کورونو ته وسپاري. د نوموړي په وینا د غیدارې له کورنیو ژمنه اخیستي چې مېرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي، هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هېڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایوی خود داشتیم.
موږ دلته له 50 څخه ډیر قضیه درلودلې. خود میرمنه کو غوښتنه مو هغوی د خپل کورنۍ ته وسپارلې او د کورنۍ له خوا مو لیکلای تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پریکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم برازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیت هایش مسدود بسازیم.
دغه منخونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوی دی. له هغه مهال راهیسې تر اوسه سه باندې 12 امنخونی په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلې. یوه له هغو امنخونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امنخونه ده چې فعالیت کوي. د دغه امنخونی مسؤله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امنخونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلی د میرمنې بې برخلیک شي.
دغه میرمنې چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دوی هر څه اوس موږ یو او په همدې خاطر موږ اړ یو چې دوی دلته وساتو.
میرمنې امن خونو ته د تاوتریخوالي له ویرې او خپلو ستونزو او قضیو ته د رسیدو په هدف ورتلې چې د کورنیو او بهرنیو ادارو له لورې دغو میرمنو ته د سرپناه زمینه برابره شوې وه. اوس له میرمنو سره د طالبانو له لورې له سختریزۍ ډک چلند او د ښځو چارو وزارت له تړل کېدو سره د میرمنو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اقلیمی بدلون، کووید 19، وبا او جګړې هغه مسائل دي چې د ملګرو ملتونو په نننۍ عمومي اسامبلا کې د نړۍ مشران ورباندې خبرې کوي. تر دې اسامبلې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش خبرداری ورکړی چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخامخ ده. تمه کیږي چې د نړۍ یو شمېر مشران له هغې ډلې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د اسامبلا داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه باندې میاشت وتله. د طالبانو کوم استازی هم د غونډې ته نه دی وربلل شوی. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
نیویورک د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسامبلې کوربه ده. د دې اسامبلې لپاره د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولیږي چې اقلیمي بدلون، کووید 19 او جګړو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سیوری غوړولی. د عمومي اسامبلې اصلي غونډه به چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې په نوبت غږیږي، نن د نیویورک په وخت سهار په 9 او د افغانستان په وخت د مازیګر په 15 پیلیږي. د اصلي مجلسونو تر پیل مخکې په حاشیوي غونډو کې یوه د دوامداره پرمختیا د اهدافو ناسته وه چې د دوشنبه په ورځ پکې نړی ځینی مشران وغږېدل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش وویل چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده. زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې. له اقلیمي بدلون رانیولې تر جګړو او کووید 19 چې د دوامداره پراختیا اهداف لا زیات له رسېدو لري کوي. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ بې هیلې او بې مرستې نه یو. موږ ډېر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو. د دوامدارې پراختیا اهداف د همدې لپاره دي چې سره راټول شو، څو پلازمکا او یو بل وژغورو.
To save our planet and each other.
خغلی ګوتریش زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسامبلې د بحث وړ موضوعګانې اقلیمي بدلون، د کووید 19 د وبا په ختمولو باندې ټینګار، بشري حقونو ته درناوی چې پکې د نجونو او ښځو د حقونو رعایت ته اشاره وشوه، او له سوله ییزو لارو د شخړو هوارای دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ مشران نیویورک ته رسیدلي او ځینو یې خپلې ویناوې په سبتي بڼه ورستولې دي. د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولیږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړو ځپلو او لانجو سره مخ سیمو په څیر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی. تازه یې جمهوري دولت سقوط کړی او له څه باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بېلابېلو دولتونو د مشرانو په کتار کې چې تما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړي، د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی، خو افغانستان به د یو شمیر مشرانو د خبرو برخه وي. له هغې ډلې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل ولسمشر جو بایدن به په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا په مبارزې وغږیږي او د افغانستان مسله به هم یاده کړي.
د ډیموکراسۍ او له سایبری امنیت نویو ټکنالوژیو او ترجیزم سره مبارزه باندې به وغږیږي. بلاخره به ولسمشر بایدن دا ډاډ ورکړي چې متحده ایالاتونه یوازې کورنیو مسلو ته نه راګرځي، پکې یو هغه پریکړه ده چې له افغانستان خپل عسکر کورونو ته راستانه کړو.
ساکي وویل ولسمشر به خپل دریزونه او اهداف ټولو ته روښانه کړي، که څه هم امریکا له دینی وکو سره مخ وچی له افغانستان د عسکرو پر ایستلو یوازې د ځان په اړه فکر کړی، خو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او هلته د لپاره نو وتللی. د طالبانو د حکومت چارواکو له ادم الګروم له تونو د شپږمې عمومي اسامبلی په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې څو واره له دې سازمان غوښتي وو چې له دوی سره د مرستو لپاره زمينه برابره کړي او تر څنګ د دې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه پای ته ورسوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوې، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اگست 9 برید په تیروتنه شوی او امریکا یې یوه تراژیدي بولي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې پرون په خبری کانفرانس کې د کابل د اگست 9 د برید په تړاو چې په کې لاس افغان ملکیان وژل شوي وو له څو پرله پسې پوښتنو سره مخامخ شوه. له دې وړاندې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینیټ مکینزي په کابل کې د دغه برید په اړه بخښنه غوښتې وه، خو د دې کورنۍ د قربانیانو کورنۍ دا بخښنه کافي نه ده بللې. طالبانو په پنجشیر کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنجشیر تر نیولو وروسته چاته زیان نه دی رسولی. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې طالبان په پنجشیر کې په ډله ییز توګه خلک وژني. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې یو شمیر معینیتونو ته او دغه راز یو شمیر ریاستونو ته یې نوي مشران ټاکلي دي. دغه وزارت لخوا پرون ته خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په څلورو معینیتونو او شاوخوا لسو نورو لویو ریاستونو کې د اګمارنې د چارو د غوره ترسراوي او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره شوي دي. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروئین چې له افغانستانه انتقال شوي وو د هند په یو لویدیځ بندر کې کشف او ضبط شوي دي. د فرانسې خبری آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر اټکل کړی دی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به با متحده ایالاتونو ته د بهرنیو د سفر پر سر لګیدلي محدودیتونه په نومبر میاشت کې لری کړي. د امریکا ادارې ټول بهرنیان مکلف ګرځولي چې امریکا ته د تک پر وخت باید خپل واکسینونه پوره کړي وي. او د انګلستان کرکټ بورډ پاکستان ته سفر او لوبې لغوه کړې. دغه بورډ دوشنبه مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سیمه کې حالات اندېښمنوونکي دي او دوی نه غواړي چې پر لوبغاړو له حده زیات فشار راولي. ازادي رادیو ته غوږی.
دا ژوند رنگونه
نوم د سړی او لکوم ځای کډواله شبي
شپقه ایم ریکارډ نه راغلی و ناړي ویل سوال یو کله چې دا جنگ شروع شنه دی جنگ کې موږ راوته لورالو او بیا زمون سر وکیدا دلته نور حکومت چې و مخکنه هغه موږ سر وکول بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله طالبان چې رااله نه زمون سر و شو نم چې کنو شي ته مونږ شې سو سو پکې دا یوانی ما مې شم کې چې په دې تعمیر کې ناس نه په وارو نشته نه په کوټه شته بوجې نه مې څه ټاټ ګاندل افاق مې دا ماشومان کینی او پاتې او ما شو خواړه بس په دغه باندې وسی ګدلته څه په سوال باندې ماشومانو بس موږ دې لګا ډوړې ډوړې راوړي سپوره اخري ینګولې یا نه هم دا غوړو ته ناس موږ چې نن بم چې کنو شي سبب مو شي توک به تمرسته موږ ته وکي تمرسته من کې خلکو سمرسته وښې وړې واغسته غوړي واسه موږ د ستاري ان ناس وي تم نشته موږ د پاره
ولی بیر تخپل کورون ته نستنیږي
پولیس می ته بتل چې موږ تخپل ځګانه لارځې ما کونډه شپه ګلورګان یو ورکوټې ځوی لارم یو لور مم چلی وانه د یو پست ګړاند د څلور وړي دی یو ماشوم لارم هغه به مال څه دا وکړي
خپل کلی کوم ژوند څنګه تیریده
پر دې ځګه کې نه سوالتم خپل ځګه مې نه لاره هغه ته مونږ چې کومونو دغه به دی قانون مې کوله هغه دی قانون رانه پاتې شو پر دې کور کې نه سوالته نه راو او جوار رانه وسو و خمدلته پاسکه او بیرته ولته څه ده پاره لاړ شو
له حکومت مو غوښته نه څه ده
وسنی حکومت نه مونږ دا غواړو چې مونږ د ځمکې دا غرا سمراسته مونږ څه کوو ما کوم کې مرسته راته وکي چې یو چې څه دا غواغه مرسته دې مونږ څه وکي نو نور به مونږ څه ویو
په همدې خبرو سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام تر وو د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. اوس په کابل کې ونیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.